په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه هم د دې ساعت په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی چاودنه وغندله. ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او طرحې پرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویست زیاته کړه چې هیواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر ملکیانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو د چاودنې حیران کړی دی. د سمنګانو په مرکزای بکه پرون د الجهاد مدرسې دیننه چاودنه وشو چې د زینو لویډیز رسنوي په وینا لري تلفاتو شمیر نږدې 40 تنو ته رسیږي. فرانس پریس خبری آژانس ته پای بکی و ډاکټر ویلی چې 19 تنه په دې چاودنه کې وژل شوی او 40 تنه نور ټپیان شوی دي. د دغه چاودنې مسولیت تر اوسه چاپ غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15مې را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د ورته ګڼو چاودنو مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. دغه سخت دریځ ډلې ویان په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټد پریس آژانس راپور له مخې د امریکا پوز ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په بریتانیا کې د ایراد سوریه د بشري حقوقو یوې څارونکې ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریه هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې، د درعا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلي دي. دغه ډلې په راپور کې ویلي وو چې په وژل شوو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نښتې په مهال په ځان پورې تړلي چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. دا د داعش سخت دریځې ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کیږي. تر هغه مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یوه برید کې وژل شوی و. پاکستانی چارواکي د هیواد ډبرو سکرو په یوه کان کې په یوه چاودنه کې د لکتر لګر نهو کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانونو او طبیعي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې دا پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورګزو سیمې په یوه کان کې د میتان ګازو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر نشته. نیکولینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې په تړاو څرګنده کړې ده چې سفارت ته د یو استول شوي لیک د پرانستلو په مهال دا چاودنه شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده، له افغانستان سره د 3 یو ورځنۍ لوبه کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د سریلانکا لپاره د 314 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اور کې بشپړ کړ او د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي، خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري ام برخه لرو. د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د انتخابات تر سره شي. د په ورته وخت کې طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر چلند هم انتقاد وکړ. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وی یواز انتخابات کول شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر دا خبره پروند د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتی کانفرنس ته لسمه غونډه په پای کې وکړه. دا دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. په خو به غونډه د افغانستان دننه تر سره کولې. د انسټیټیوټ وای چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نشټې 50 کلنې جګړې د علتونو شو په هواي د خبرو اترو د فضا ایجادول او د هڅه چې د افغانستان سیمه او لسمه ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسی جوړونکو ترمنځ فکری اجماع رامنځته شي. طالبانو تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي، خو دوی چې کله پروسه شکل د اگست په 15مه کابل ونیو نشټې څلور میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منحل کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلی وو چې د انتخاباتو کمیسیون ته اړتیا نشته، خو دا خبر هم کړی و چې چیرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي چې څرنګه حکومت غواړي او څرنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي.
تماس جدا جدایي
د وی د سیمه او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حل لار نه ده، او په تاکتیکی ډول د امنیتی ستونزې د هواري لپاره د هڅې اخیسمنې نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دي، او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حل لار نه ده، بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکرارۍ سبب کیږي. د طالبانو سرپرست اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شمول نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي، په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یو لوی اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې د کرکېج د هواري یوازنۍ لاره دا ده چې په دې هیواد کې انتخابات وشي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ دا پوښتنه زما همکار د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
انتخابات د افغانستان لپاره د وضعیت کې فکر کوم ډېر تغیر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به طرف وي؟ دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
عادتا په هغو هیوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي درېمګړي انتخابات ترسره کوي لکه ملګري ملتونه، بیا څرنګه؟
زه فکر کوم په د طالبانو د خپل شدی د نظام کې واکمنان وی تر هغه چې په نظام کې واکمنان وی فکر کوم په هر حالت چوي کبل درېمګړې امراسي د دې تر تاثیر لاندې بوي. هغه د مذاکرات د وخت چې کوم خبري کېدلې د دولت د سکوت نه مخکي طالبانو دا فکر پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو مشتاکل نظام راکې یو دوه کال مور نظام سرپرستی کوو، په دا دوه کال کې مور داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دې په فکر چې ترڅو بهتر شي وضعیت بیا انتخابات لار ورو انتخابات کوم یادیو اداره راشي. زما یو منبع چې ماته ما قبل کوم سره خبرې کولې هغه یو د قانوني اساسي د طالبانو یو مسوده واستوله چې په هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زنه په یوه کتاب څومره دقیق وی ماته رسیدا نه ده، د نورو منابعو سره نه ده تایید کړی، طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دی ویلي، مګر هغه قانون اساسي په کچې د ولوستلای شي ډیر زیات ماډل دی ایران دی چې په هغه کې د علماو شورا باید وي، انتخابات باید وسی، رئیس جمهور باید وي، مګر دا چې طالبان څومره دا عملي کولای شي بیا په دې کې څومره حقیقت دی زه په دې کې شک کړم، چې طالبانو همیشه بیره دا وکړه چې یو انتخاباتي سیستم ته ځي، یو ولسواکي ته ځي، نو دې ته خلک رای نور کوي او هغه په دې پورې دي چې دې عمل خلک ګوري. نو مګر بیا بیرته د توپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولای شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکي خپل نه فهمه تفسیر
کچیر ته همدا تشويش وی چې تاسو تکرار د خبره وکړه چې انتخابات به څنګه شفاف تر سره کیږي نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود وایي کچیر ته انتخابات طالبان هم وګټي د ته د منلو دي
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅ کله آماده نشي چون چې طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي نو بیا طالبان به په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي چون چې د دې هغه افراد چې دی هغه به په مشرتابه باندې یو کوي یو نو پروپاشي برازي نو د احمد مسعود فکر زه فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نو مطمئن دی چې طالبان په هیڅ صورت کې انتخابات ته غاړه نسی شوډلای نو دا یو نو شرط تقریر ستاسو انتخابات وکړي که هر ډول وی زمنم چې دې فکر کوي چې دا امکان نه لري خو زه فکر کوم چې طالبان یو ځل وی چې سید موږ انتخابات کوو دا د کاندیدان دی راځي نو فکر کوم بیا دا هر څه تغیر ولې افغانستان
د سولي او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستيال حکمت اعظمي وو
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
د طالبانو د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوال ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی د سری میاشتې مرستیال مولا نورالدین ترابي پرون په کندهار کې وویل چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات اروزګان غور دایکنډي او پکتیکا اوسیدونکي د لوږې او فقر له لوړ خطر سره مخ دي چې باید له ځایي اوسیدونکو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي
غوټي هغه کونډه چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي د کندهار د میرویس مینی وسیدونکو او د درو اولادونو د غمور وای د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټول اړتیاوې نه سپره کولای
ولکه کوم دغه تر لور ته چې ماشان خسته کړو توغه نه میاشتیا درلو په پلار مرسته وشې نه دی پاتې سو هیڅ دنیا نه دی پاتې سو ته د بل په موټر کې ټکر سو موږ اسمانوم څه کوو کمباله سره پات
د ژمی پر اتاک سره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستيال ملا نورالدین ترابي د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نسی پوره کولای
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري دنیاوال که څه هم په رادیوګان کې خوای چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه خو کفایت بالکل نه کوي یعنی په سل کې لاسن کپایت نه کی دا کوم بشری کومکونه چې مر سره کیږي نو دا مو یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کومکونه وکړي
د سری میاشتې ټولنې مرستيال ملا نورالدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور دایکنډي روزګان او پکتیکا اوسیدونکو د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري ترابي وویل کله اړمنو کسانو ستر مرستې ونسي په ژمي کې به حالت نور هم خراب شي
اول نمبر چې په مسكين ولایتونو کې دي هغه غور دي روزګان دي دایکنډي دي پکتیکا ده او بیا داسې پر درو درجه مو ویشل چې ډیر خور دي هغه دا ولایتونه دي بیا میانه ولایتونه دي بیا هغه نور ولایتونه دي هغه موږ ټول موږ سوته ورشوولې دي او نفوس مو ورشوولې دي چې دوی په دا ولایت کې دوه نفوس دي نو هغه ټول کدي موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایو چې ولایت ته کومک ورکړي او کله کله بیا دې خپل نظم جدي وایي موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکو وای د ژمی پر اتاک سره بیکاری او اقتصادي ستونزې ورستر بلی زیاتیږي او د خوراکي توکو لکه مش سره مخ دي
چریشتا سی جام یې مر روان دی هیڅ خواري او د شي نست او خواري نست خو د دې تطبیق په حالت معلوم دي
دا د لاس غاډي چلو غي پیدا سي غي نس پیدا سړي علاقه ته تنه نه تنه يال داري دغه 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 ته وو دا د لاس غاډي هغه غي دغه چبلا شو غي وو چې ډوډي پیدا کو غي نو پیدا نو ته کو نو سړي ژوند دي
داس په تکلیف نه ته و نه شته چې په ژوند کې کاریر باندې ته خدای په قران کوم د ماشام شپې غوړي په کور کې درلو ده له کښنانو کښنې دي ډېر په تکلیف هم د بدن د خدای سي نماز هم خدای دې د اخرت لري ما کوم د لسر په دوا په ځان کړی نه یې پام در خپل نه استیراوست
د تیر یو نیم کال راځي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د کاري فرصتونو د کموالي